کند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن شنبه ده، د 1400 کال د لړم اقرب درېمه د 2015 کال د اکتوبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي، یوې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس لدی پیه ژوندۍ پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمی لوبه په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو آسترالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 13 لوبې ګټلې او 15 بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلې او یوه بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنگي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنگ وزیر پیت هیکست د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگي بیړۍ د لاتینې امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنگي بیړۍ یوه اوبتل همدارنګه څو اف 15 جنگي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو هلتم لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند او هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کېدای شي ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالره په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پرې موږ بېرته آبادي وکړو یا په دې ته خپل ژوند زندگی انده لپاره راتلونکي جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو، ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخو د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سول او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په کانفرنس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
Pakistan هم درز د ترکیه په استانبول کې لار روانې غونډې د سار دی وډیر غختلی او بادوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو له افغان هاورې پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخه ډب او سره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخه ونیول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتونکی نه دی خو له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي او د ترهګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبان او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوهې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي رادیو ته غوښتل لکه څنګه چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لازیا تحلیل په خاطر باندې د ازادي رادیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نشي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط د هغه تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکوي یا ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي. ممکن یو کوشش وي چې دته د ورپارت د سیو شکل ورکی چلګره اقلن کده موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړل
اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وښنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي
لومړی خو زه پدې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت ته نو دا سیوس اولسې دغه سی بې صرفي بمبار کیږي او بے ګناه انسانان شهیدان کیږي دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هیڅ هم نشته دی د زه د دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تیره ناسته د څه لپاره وایه رښتیا هم د دې لپاره وس د دغه د اوربند لپاره وه دا ځکه اغه توافقنامه یا اغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسته کړی دي موږ نه دي لیدلي نو سره له وایم نه پرېکړه نه سي کولای سي دوی به څه سره ویلي یو کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لپاره بخت چې وګدیږي چې دغه سیوی رسمي پروسې تل ویږي دغه سی یو په دویم هیواد او په دریم هیواد کې ناشته کې یو بیا په بل هیواد کې ناشته کې دا لکه یو لکه یو وخته مرحله سی لکه روانه لکه د افغانستان د لپاره بخت د افغانستان د نوي کړکې شغه پلان گزاری سی کې یا نوې قدم اخیستل کېږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له عمله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه یو سل درې اتیا میلیون ډالرو ته رسیږي دغه بانک په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له پنځو لکو تر یو اشاریه درې میلیونه خلک اغیزمن شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري جزئیات په دغه رپورټ کې
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اگست یو دیشمې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا یو سل درې اتیا میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي چې ارزښت یې څلور شپېته اشاریه یو میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو پنځه دېرش سلنه جوړوي په دې یو پنځوس مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ پنځه څلوېښت اشاریه پنځه میلیونه ډالره کرنیز سکتور څلوېښت اشاریه درې میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه دوه دېرش اشاریه اووه میلیونه ډالره زیانمن شوي دي د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو اووه نوي سلنه پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له نولس سوه اته نوي کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له پنځه لکو تر یو اشاریه درې میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی رانږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلور ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جوړ شوي دي او موږ پهلا نو سم په خیمو کې اوسېږو فکر دا کومک نه دی شوی چې یا په موږ به تابادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده پر راتلونکو جوړه کو دلته په خیمه کې به د واور سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشت
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري
دا یو کورم جوړ کور نه دی داخله ګوسی ابل دا چې مېش بل روسه دلته واور یا چې دوی خو موږ کې زموږ گزاره نه کیږي پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته وځو
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره دغه د دفتر د مشر فارس حداد زروس لقوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې خپل شریکانو سره نږدې همکاري ولرو وکړو څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې